دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې د سهار 12 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې به زه په امیر ساحل او سرار عالم مومند در سره یو. په دې خبري سات کې به واوري چې د پاکستان او امین شلګوند ویلي د غلام محمد بلور هغه بیان چې د اسلام پیغمبر سپکاوی فلم جوړونکي په سر به انعام ورکوي د نوموړي شخصي بیان بلل دی او د ګوند ورسره څه کار نشته. همدارس په کندهار کې د سولې په اړه یوه غونډه کې غږ شوی دی چې ښځې باید خپلو مړونو ته خپلو ورونو ته او بچیو ته ووایي چې له جګړې راوګرځي. نور خبرونه هم شته خو ورزو اسرار العالم مومند ته د دې مهال خبرونو لپاره.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند ویلي د غلام احمد بلور بیان چې د اسلام پیغمبر سپکاوی فلم جوړونکي پر سر به انعام ورکوي د نوموړي شخصي بیان یې بللې. امریکا د پاکستان لپاره د نوي سفیر منځوري ورکړي او د ایران جبه لوړپوړي فوجي کمانډان اټکل کړي چې له اسرائیل سره د دوی تاوتریخوالی به یو ورځ په جنگ بدل شي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د مرکزی حکومت د اتحادی ګوند غړي غلام احمد بلور د اسلام د سپکاوی فلم جوړونکو د وجلو پر سر د $100,000 انعام اعلان کړي. پرون په پیښور کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال د ریلوی وفاقي وزیر غلام احمد بلور ویلي چې هغه به د انعام دغه رقم له خپل جیبه ورکوي. نوموړی وایي زه نن دا اعلان کوم چې چا هم دغه تن ووجلو چې د اسلام سپکاوی یې کړی نو زه به ورته $100,000 د انعام په توګه ورکوم. په شخصي توګه جوړ شوی د انوسنس آف مسلمز په نامه دغه فلم په دې وروستیو کې په اسلامي هیوادونو کې د تشدد ډکې مظاهرې راپورته کړې دي. د بلور لخوا دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته تر هغې مخې ته راغلي دي چې په پاکستان کې د ورته فلم پر ضد راپورته شوو مظاهرو کې 40 کسان وژل شوي دي. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند ویلي د غلام احمد بلور دغه بیان د هغه ذاتی دی. د امریکا سینټ پرون د پاکستان او عراق لپاره د نو سفیرانو منځوري ورکړه. د سینټ غړو د رایو په اتفاق سره ریچرډ اولسن د پاکستان او رابرټ بی کرافټ د عراق لپاره د نو سفیرانو په توګه تایید کړل. دواړه تجربه کار ډیپلوماټان دي چې د ولسمشر باراک اوباما لخوا نومول شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څنګه مشر په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتی دوه اندېښنه وښودله. بیرمن هوریه مصدق له ازادۍ ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په روان میلادي کال کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د خزو په وړاندې تاوتریخوالي زیات شوی دی.
د ښځو په باندې تاوتریخوالي نور هم زیات شوی دی او موږ سره داسې اسناد موجود دي. دولس په کال کې د خشونت او خوالي امر د نور ولایتونو هم په افغانستان کې تقریبا زیاتی دی.
تر دې مخکې ملګرو ملتونو هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو د قانون پر نه عملي کولو اندېښنه څرګند کړې وه. چین او افغانستان پرون د اقتصادي امنیتي او سیاسي همکارۍ او درې سندونه لاسلیک کړل. د چین یو 15 کسیزه پلاوی کابل ته رسیدلې ده چې تیر ماښام یې له افغان ولسمشر حمید کرزي او نورو چارواکو سره په کتنه کې پر ځینو نورو مسایلو هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر حمید کرزي له چینایي وفد سره په کتنه کې وویل افغانستان له ګاونډیو هیوادونو خصوصا چین سره د غښتلو اړیکو هیله مند دی. د چین سرکاري میډیا وایي یو لوړپوړی امنیتي چارواکی افغانستان ته تللی دی. دا په دې تیرو شاوخوا 500 کلونو کې لومړی یو لوړپوړی چینایي چارواکی دی چې د افغانستان سفر یې کړی. جنهوا خبری اجانس رپورټ ورکوي چې د چین د امنیتي او عدالتي چارو مشیر جو یانګ کانګ د څلور ورځو په دوره پروند خالی پورز افغانستان ته رسیدلې. نوموړي له افغان ولسمشر حمید کرزي سره هم لیدل کاته کړي. جو یانګ کانګ ویلي دی دوره یې د دواړو هیوادونو د ولسونو د اساسي ګټو په لړ کې ده چې دا رنګ د دوی ستراتیژیکي ملګرتیا او همکاري پیاوړي شي چې ورسره په سیمه کې امن، ثبات او پرمختګ راشي. خبري اجانس زیاتوي د چین په خوانې ولسمشر لیو شاوچی اخیره لوړپوړی چینایي چارواکی وو چې په کال 1968 کې یې د افغانستان سفر کړی وو. تاسو د مشالې دونه خبرونه اورئ. د ایران یو لوړپوړی فوجي کمانډان اټکل کړی چې له اسرائیل سره د دوی تاوتریخوالی به یو ورځ په جنگ بدل شي. اسنا خبري اجانس د ایران د انقلابی ځواک د کمانډان محمد علی جعفری خبره نقل کوي چې پکې نوموړي ویلي د اسرائیل لخوا په مستقل ډول د لکې له ایران سره د دغه هواد د جدي دښمنۍ ثبوت دی او دا به آخر کار په جنگ بدل شي. په ماسکو کې و کسان هغه وخت وجل شول او ګڼ شمیر نور جوبل شول چې د راپورونو له مخې یو نشه موټر چلوونکی پرون د بس په یو تمځای کې موټر ټکر کړو. د رسنیو راپورونه وایي د پیښې ښکار شوي زیات کسان ځوانان دي. د آزاد سوریا فوز مشر صاحب وایي چې هغوی خپل مرکز له ترکیې څخه شام ته راوړی. د دې ډلې مشر ریاض الاسد رسنیو ته لیږلی خپله یو ویډیو کې ویلي دي چې دوی خپل د هدایاتو ورکولو مرکز د شام آزاد کړل شو سیمو ته منتقل کړی. نوموړي زیاته کړې چې دا ګام یې له خپلو بټالینو او بریګیډ سره تر مشورې وروسته په دې غرض کړی چې د دوی په کنټرول کې راغلي سیمې خوندي کړی شي. د روس د شمالي کاپکاس په چچنیا جمهوریت کې په جګړه کې څلور پولیس افسران او څلور مشکوک سختدریزه وسلوال وژل شوي دي. او اخیری خبر د کرکټ، په سریلانکا کې روان د 2012 شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن پاکستان خپل لومړی لوبه له نیوزیلند سره کوي. میچ به په ځایي وخت 3:30 شروع کیږي. له دې وړاندې نیوزیلند د بنگلاديش خلاف یو میچ ګټلی دی. د شل اوریز ورلد کپ په لړ کې نن دویم میچ د هندوستان او انګلینډ ترمنځ دی. دا اوتر دی محله د مشال خبرونه.
خبرونه مله مشال رادیو او ردل تاسو موږ غاک په منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویش کلو هرتز اوري. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند ویلي د غلام محمد بلور بیان چې د اسلام پیغمبر سپکاوی فلم جوړونکو په سر بینام ورکوي د نوموړي شخصي بیان دی او د ګوند ورسره څه کار نشته. په کندهار کې د سولې پاړه په یو غونډه کې غږ شوی خځې د خپل مړونه ورونه او بچی له جګړې راوګرځوي.
موږ ټول مندو ته دا پیغام لرو چې خپل اولادونه د دغه لارې څخه راوګرځي.
په قبایلي سیمو کې د سیاسي او جمهوري اصلاحاتو او شعور په مخه بوټو فاونډیشن یو غونډه کړې ده.
قبایل ته میج د اتفاق کارتیز خبربان په جوی بندې کلام کتب ورکی. هر قبایل پوه شوی دی دوست او دشمن یې پیژندلی دی.
د بونیر لغرونو نخترو ټوله ونې وهل شوې دي او وسم خلک لدی غرونو لړګي د سونګټو کې پټوګه نورو سیمو ته وړي. په دې اړه یو رپورت لرو. په قبایلی سیمه خیبر کې د متبادل انرژي په اړه رپورت لرو او نور هم ډیر رپورټونه را سره شته دي. په دې خبري سات کې نو لمشال رادیو سره اوسه. د پاکستان عوامي نېشنل ګوند ویلي د غلام محمد بلور چې دا بیان چې د اسلام پیغمبر سپکاوی فلم جوړونکو په سر بینام ورکوي د نوموړي شخصي بیان دی او دا خبره خای غلام محمد بلور په جذباتو کې کړی وي. دا خبره موږ ته د مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند ویان د سېنټر زاهد خان کړی ده. د غلام محمد بلور پرون په یو خبري غونډه کې ویلي ول چې د هغه کس په سر باندې به $100,000 انعام ورکوي چې کم کس د پیغمبر اسلام د سپکاوی فلم جوړونکي وواژه. په دې اړه باندې نور تفصیل د شبیر احمد جان پر رپورت کې.
د وفاقي وزیر غلام محمد بلور د دې بیان په خپل د پارټي د دریس په خپل باندې د پارټي مرکزی ویان سېنټر زاهد خان نه پښتنو کړه. نو د هغوی وینا وا چې د دې پارټي او خیبر پښتونخوا دولان دینه د سخت درځه او ترهګری ښکار ده. نو د دې پارټي په ادم تشدد باندې یقین ساتي او د دې د پارټي پالیسی نه ده.
څنګه د نورو مسلمانانو جذبات باندې قابو نه دي منګلي او هغوی په بل د خپل املاک سوځلي زما خیال د دغه رنګ حاجي صاحب په خپل جذباتو باندې قابو نه منګلي ولي زموږ سینا لیډر دی چونکی دا کم ګستاخانه دا ملون چې دا کم حرکت کړی دی دا زموږ مسمتي دی او دې ته سزا په کار ده. نه چې زمونږ دا کار نه دی چې مونږ په چا پر سر باوري ورکو.
د ریلوې وفاقي وزیر او د حکومتي ګوند عوامي نېشنل پارټي مخکنی سینیئر نائب صدر غلام محمد بلور اعلان کړی دی چې د پیغمبر اسلام په حق له جوړ کړی شوی لانجمن فلم جوړونکي کچا اوجنو نه هغوی ته بده د خپل طرف نه $100,000 انعام ورکوي. دا خبر دوی پرون په پیښور پریس کلب کې یو خبری کانفرنس په موقع خبري اعلان ته وکړی. غلام محمد بلور وینا وا چې احتجاج کې د بل مسلمان مالو املاک د کاروبار زینه بانکونه او پارکونو ته زیان رسول د مسلمان کار نه دی او نه دا سمه لار ده. که څوک کولی شي نو دغه کس چا چې دا فلم جوړ کړی دی هغه د اوجنی د خپل طرف نه به دوی دوی ته $1,00,000 انعام ورکوي. دوی په دې حق لوایي زدا اعلان کوم چې کوم فلم جوړون کې د سپکاوی دا کار کړ دی څوک چې هم دغه کس وژني زور لا $1,00,000 انعام ورکوم، ځکه چې مسلمانان د خپل پیغمبر اسلام په حق لا داسې سپکاوی نشي زغملی. غلام محمد بلور په دې مقول چې دا اعلان د عامو خلکو سره سره طالبانو او القاعده غړو ته هم دی او هغوی ته هم بلنه ورکوم چې د ثواب دې کار کې برخه واخلي. دوی زیاتوي طالبان ورونو ته هم او د القاعده ورونو ته هم بلنه ورکوم چې هغوی هم د ثواب په دې کار کې د نورو مسلمانانو سره شریک شي، او که هغوی یا څوک هم دې کار کې بریالي شول نو زه به د هغوی په خدمت کې $1,00,000 انعام وړاندې کوم، او نور چې کوم شتمن خلق دي هغوی دې هم رامخې ته شي او د خپل طرفه دې دوی لپاره انعامونه اعلان کړي. یادونه وړ ده چې غلام محمد بلور په دې مقول که د دوی په دې اعلان باندې په نړیوال عدالت کې په دې مقدمه هم اچلېږي نو دوی هر قسمه سزا خوړلو ته تیار دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تازه مشال رډو ته وګیاس د میربونو لخوا د سولې په اړه په یو جوړ شوې غونډه کې د افغانستان د کندهار چارواکو ویل هر مور د خپل زوی، هر خور د خپل ورور، او هر میرمن د خپل خاوند له جګړې، ورانکاری او ناقانونه کړنو راوګرځوي او په سوله دی د ژوند کولو لپاره وهڅوي. محمد صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
د سولې په ارتباط د میرمنو لخوا په دغه جوړه سوې غونډه کې چارواکو او یو شمېر میرمنو په خبرو کې لشکیلو غاړو د جګړې د درولو غوښتنه وکړه. دوی په افغانستان کې روان حالت ورور وژنه وبلله او له مخالفینو یې وغوښتل چې د افغان دولت لخوا د سولې د اعلان سوي پروسې سره یو ځای سي. د کندهار والي ډاکټر تریالي وسا په دې اړه وویل چې هر مور د خپل زوی، هر خور د خپل ورور، او هر میرمن د خپل خاوند له جګړې، ورانکاری او نا قانون کړونو راوګرځوي او په سوله کې دی ژوند کول ته وهڅوي.
زه به دا ورکړم چې مندې ورزامون فاته یو ځل هم شپه سمه توګه سره وایي چې زوی نو ورورځینې لاس واخله او د ټولنې د نورو خلکو په شان عادي او په سوله کې ژوند وکړه، نو یوه لویه کتله به له دې فساد څخه خلاص شي.
په غونډه کې یو شمېر میرمن وویل چې شکیلي غاړي باید د اسلامي، انساني او بشري احساس لمخې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. شاهدی حسین او پروین د ازادي رادیو سره په خبرو کې په ټولنه کې د میرمنو ژوند په نارینه وو پورې تړلی وباله. د دوی په خبره کې یو نارینه په جګړه کې خپل ژوند لاس ورکوي نو د یوې بشپړې کورنۍ د تباه کېدو معنا لري.
موږ به ټولو مندو ته دا پیغام لرو چې خپل اولادونه د دغه لارې څخه راوګرځي. دا لار چې ده دا خو د جنگ لاره ده، دا د تباهي لاره ده. یعنی هر اولاد، هر زوی د مور په قول کوي او که چیرې دی نو په کوم صورت کې راګرځېدای سي؟ په هغه صورت کې چې فامیل، کورنۍ، مور او پلار ودی ته د تعلیم زمینه مساعده کړي.
د میرمنو لخوا د سولې په ارتباط ته د غونډې په پای کې یو پریکړه لیکم خپور شو چې پکښې د جګړې د درولو مخالفینو ته د ضمانت په توګه د شرایطو پر برابرولو ټینګار شوی وو.
زما کور، زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې د رباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور، زما کلی کې اوریدل مهرو. مشال رادیو ته غوږیست. د خیبر پختونخوا بونیر نوګرام تیګړی او د شاوخوا کلیو ولس زیاتره په غرونو کې د سوځولو لرګي غونډوي. دا خلک له دې ځای د لرګي وړي او ثوابې ته رسوي چې پکې ګیس نشته. اول ته خلک د سون توکي په توګه استعمالوي. دا خلک وایي پخوا به یې له غرونو د نخترو ونې وهلې خو اوس هغه ونې نه دي پاتې. په دې اړه نور تفصیل د خپل خبریال پر رپورټ کې.
په بونیر کې د نوګرام تیګړی او مغدرنه علاوه د خوشا غریزو کلو یو شمیر ولس په خپل غرونو کې د پلوسي غړاس کې او د واړو بیرو خشاکونه پرې کوي او د ثوابي بازارونو او کلو کې خرڅوي. ځینې ولس د خشاکونه په ډرسن گاډي کې د خرڅ د پاره وړي. خو ډیر ځوانان داسې دي چې په اوخانو او خرو یې خشاک برکړي وي او د نور خاطه وړاندې د خپل کورونو څخه وځي او درې ساعت مزل ورستو ثوابي ته ورسي. د یو اوخ یو بر خشک په سمره وخت کې غونډول شي. یو ځوان احمد علی خان چې د رانیګټ تلاندې په سړک توخ په روان وو مشال رډیو ته وویل
بس دا پلاس را غونډو یو راځو په سار تل شو بدر از بیا سار لړ شو یا بس په درې مرز وو بوزم بس نو سم مزدوری شته نه نو موږ ځای کې داسې ځای دی بس جاټ یم اړو سکول ته تلم نه ما زمونږ ځای کې سکول م غي وخت کنه او بیا پر رستا باندې سکول جوړ شو خو زمونږ هم کمزوري وو.
کریم خان سوار لس کلن ماشومو هغه هم په دوه خرو خشاک برکړو او ثوابي ته نزدې شوو. هغه وویل تر پنځم جماعت پورې سبق هم وایلی دی.
دا خشاک نه ولې زم فقط اړم دا اسلام خان راځه خاصل
دا به په سورو په تر
سره هم چې نه خسر په یو کې دا بس دوه ورځې کې راوندو غره کې.
مقدره هم د نوګرام سره نزدې یو کلی دی او د هغه ځای یو تن وصال محمد خشاک خرڅوي. هغه سره مو دا خبره وکړه
کله دوه سو کې کله درې سو
نورو نه دی مو خشاک راو سو کسان یې تاسو
او دو کسان نه ورته تل
او دا روزا نه راوړي کنه
نه په دوه مره فیري
ولی په دوه مره زی ولی
هو سه یو را غرته
او بیا مو په ثوابي سلیم خان کلی کې د خشاک د یوټال والا علي شیر سره خبره وکړه. نو دا هغه وینا و
دې کې چې کم دن غړاس کم راځي کم بیل په کم راځي بکیان په کم راځي پلوسه په کم راځي کنه خو کم پلوسه ډیره کم تر ده علاقه بر چې کم دن د غرغشتو ریاله قاسم خیل هله د کاړه کنګلای چنګلای غرونه دا ټول د دغه غرونه دا نه راځي.
د علي شیر په وینا هغه زیاتره دغه غرونو ته په خپل ورزي وړاندې به د نخترو ځنګلونو هم په بیا خستل. خو اوس د نخترو ځنګل ختم شوی او دغه کلی او عام ولس د خشاک خرڅولو روزګار کوي چې دغه ولس کار پر هم روان دي او د ثوابي دغه کلو کوم ته چې د ګیس سہولت لا هم نه دی ورکړل شوی ولس د خشاک ته غونډولو خلاص دي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې په پاکستان کې د قبایلی سیمو د پرمختګ اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي چارواکي وایي چې په خیبر ایجنسی په لورو پرتو سیمو کې خلکو ته د لمریزې انرژۍ د پروژې په ترڅ کې اسانتیاوې ورکړې دي. د چارواکو په خبره د سیمې خلکو ته به د رڼا ترلاسه کولو زمینه برابروي او له لمریزې انرژۍ سره به خلک له خپلو کویانو اوبه هم راوباسي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي لا ورته ادارې د لمریزې انرژۍ آلې نه دي ورکړي او دا چې باید د اسانتیاوې مستحقو خلکو ته ورکړل شي. په دې اړه د خپل خبریال
د قبایلی سیمو پرمختیایي اداره فاټا ډیولپمنټ اتارټي وایي چې د خیبر ایجنسۍ په لرې پرتو سیمو کې ځایي خلکو ته د متبادل انرژۍ دپاره د شمسي توانایي سهولتونه ورکړي دي. دوی وایي چې په دې وروستیو کې د خیبر په بازار زخخیلو تیرا شلمان او دې سره جوختو نورو سیمو کې د کورونو د رڼا او د کویانو نه د اوبو راویستو دپاره سولر سیستم یا شمسي توانایي شیشې ورکړي دي. په خیبر ایجنسۍ کې سولر یا شمسی توانایی د پروژې په حق لباندې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي او چارواکی جمیل خان مشال ریډیو ته وایي
دا موږ الټرنیټ انرژي سره د کارداري کم دی فوسیل فیولز لکه د ګیس تیل کیروسین اویل دی ریپلیسمنت د پرو نو یو داسې کورانه کې چې کمزې کې اغوی لږی سوځي یا لالټین لګی نه هغه موږ یو ورچولی یو فیملی جوړه کس اتو کسانو شپږ کسانو باندې یو پیکیج د ورکوټي 100 واټ ولا جوړ کړ او هغه مونږ دی فاټغه کې او پلس کمزه کې سر ډرینکینګ واټر بندوبست کې دي شي هغه د پر مونږ پراپرلی دی شمسي توانی سره ډرینکینګ واټر غم کو فیزیبیلیټی او پلس هغه التا امپلیمنٹیشن
په خیبر سیمه کې خلک د اف ڈی ای د غیګام ستاینه کوي خو بیا دغه سیمه د زنې لرو پروتو کلی خلک وای چې دوی اوس هم د دغه اسانتیانه به برخې دي او باید په دې سیمه کې په صحیح توګه سروي وشي او مستحق خلکو ته دغه شیشه ورکړي شي په دې حق لباندې د خیبر زخخیلو سیمه مشران وای
ساتار ګل سلطان خیل خیبر ایجنسی خالی دغه کوارې کړای چې لاره لري چې کومه علاقه و خی غمون سارا سارا غنشتا و نیلا گالی گورا رناتا در ضرورتا چه طول ایوا گنتا یا دوی گنتی بجلیوی و نورا نی نو در ضرورتا بیاد تو بیل خود مونگ عام ضرورتا چه مونگ بنشتا و با پا سولر بانده رادخ کیگی خو مونگ لا چاید سولت نی را کرای پا خلا را تا یایی و را کری نی
نمون تو ویلون ای با راخیج با بجلی با بلکه سمنا راخیج و او سا پیر خوی امون نیلی داره چر تا سولر لگل ای زکا چین دا خیبار دا مون وطن دا وینو گرو پا که کن دا تو ویلون ای وادی را سر شوی دی خوی دا سر تا نی رسالی
پا کبایلی سیمو که دا سولر یا شمسی تا وانای دا شیشو دا ویش پا حق لمو چه کلا دا اف ڈی ای رای واخستا نو دوی پا خپل دا رسک وویل چه مون پا دی سیمو که دا پولیٹیکل انتظامیه او زای مشرانو پا مرست سارا مستحق و خلکو تا دغا اسانتیاوی ورکوو
دا باختر ستوری
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
په پاکستان کې د بوټو فاونډیشن په نوم یوې نادولتي ادارې چارواکي وایي په قبایلي سیمو کې د سیاسي او جمهوري بدلونونو لپاره کار کوي. د شنبه پر ورځ یادې ادارې په اسماعیل خان ډیری کې یوه غونډه کړې ده چې پکې د جنوبي وزیرستان وګړو برخه اخیستې ده. د بوټو فاونډیشن چارواکي وایي قبایل په دې پوه شوي دي چې دوست او دښمن یې څوک دی. د دوی په خبره معلومول غواړي چې قبایل ځان ته بېله صوبه غواړي او که په خیبر پښتونخوا کې ورګړيږي. همداراز د اف سي په قانون کې هغه کوم بدلونونه دي چې قبایل غواړي. د دغه پښتنو لپاره د دوی په وینا دوی کار کوي. په دې اړه د مشال راډیو د خبريال رپورټ اورو.
د غیر حکومتي تنظیم بټو فاونډیشن د قبایلی څانګې چارواکي ویایي چې دوی په قبایلی سیمه کې د سیاسي جمهوري بېدارۍ او ځن نورو بدلونونو په نیت حال ځلې کوي. د قبایلیانو سره رابطې نسي، د دوی تجویزونه راټولوي او بیا تجویزونه ورکوونکي قبایلیون په تجویزونو بحث او داتا عملي شکل ورکولو دپاره د حکومت د لوړ پوړیو چارواکو سره مخامخ کښېناوو. په دا اولې سره د هفتې ورس پر ډیر اسماعیل خان کښې د فاونډیشن د قبایلي څانګې د کوارډینیټر په شمول د سولي وزیرستان کونسل د قبایلیانو یوه غونډه وشوه. په دا غونډه کښې مې د فاونډیشن د قبایلي څانګې کوارډینیټر انجینیر تورګل چمکني نه پوښتنه وکړه چې تاسو د قبایلیانو دپاره څه غواړئ. چمکني په دا رنګ ځواب وکړ:
موږ دا غواړو چې د قبایلو تجویزونه د مستقبل دپاره د قبایلي نظام کښې د اصلاحاتو دپاره مخې ته راشي او هغه بیا حکومتی حکومتونه علاوه مقامی میډیا او عالمی میډیا ته وړاندې کړو چې ټوله دنیا پوه شي چې دغه د قبایلو سره څه کېږي او قبایل څه غواړي. قبایل غواړي چې دای دې ځان ته صوبه شي او قبایل غواړي کدا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل شي او که قبایل غواړي چې دا دوی ته د پاټه منتخب کونسل جوړ شي اف سی آر کې دې څه تبدیلی راشي.
د بوټو فاونډیشن سویلي وزیرستان کونسل کوارډینیټر علي وزیر وویل:
قبایل د پوره چې د کیم زوړ نظام دی دا ختم شو وایدای په دغه کې ترامیم وشي یو نوی نظام ورکی. قبایل کې د جنگ په حالات کې دي. قبایل ته میج د ټپه کارتیس قبربند په جوی بندې کلام کتب ورکی. قبایل د کوم حالات مقابله وکړه لیس هر قبایل پوه شوی دی دوست او دشمن یې پیژندلی دی.
دلته موجود یو بل قبایلی بادمګل مسعود د فاونډیشن د حلو زلو او غونډې په باره کښې په دا رنګ وژغېده:
شهید بوټو فاونډیشن کی مقاصد یی دی اوالی خدا قتل پچار دی چې دغه موجوده سیچویشن او په ماضی ش چې کیم د میرا حالات وی دی اف سی آر په خولوندې آیا د دی اف سی آر نه میرا تا په ماضی ش فایده رسدل دی کا نقصان د دغه مشاهده اول پچار دی کچره د دغه اف سی آر نه میرا تا نقصانات رسدل وی دی میرا ژوند متاثر شوی وی دی میرا ایجوکیشن متاثر شوی بیا خو د میرا کا شاعرون دی کا تینکر دی کا فلسفر دی تا پچار دا چې بیا نوې لار وبوسی یقینا دا اوالی یو داسې دا شهید بوټو فاونډیشن یو داسې ارګنایزیشن دی چې دغه اوالی قبایلی سطح باندې په هر کور پارا ایجنسی شي یو بې دوری پې دوکوي چې آیا میرا قبایل ته څه کول پچار دي نو امید دغه دی چې د دغه یو نتیجه راووزي
په غونډه کې شناس قبایلیانو خصوصا مسعود قبایلیانو برسیرا کړه چې حکومت او فاونډیشن دی اول دوی لپاره وزیرستان ته د واپس تګ او هلته د امن راوستلو لارې سامه کی بیا با پر نورو خبره جاغی جو
تو مشال رادیو د خبریال رپورٹ مو اوریدل چې څنګه بوټو فاونډیشن په دغه سیمو کې په قبایلی سیمو کې د جمهوری او سیاسي بدلونونو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان دولسي جرګې ادارې هیئت یا پلاوی وایي چې افغان دولت باید په غزنی کې په دورو د یو انجلۍ پر وهل کېدو چوپه خوله پاتې نشي. راپورونه وایي په دې وروستیو کې له یو هلک سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د غزنی د جاغوري ولسوالۍ اوسیدونکو د دینی مشرانو په لارښوونه یو انجلۍ د خلکو په موجودګۍ کې په دورو وهلې ده او هلک یې جرمانه کړی دی. سالی محمد سالی له تفصیل سره.
د ولسی جرګې اداري هیئت له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په غزنی کې په درو د یوې ځوان نجلۍ د وهلو عاملین قانوني تعقیب کړي. د ولسی جرګې دویم منشي فرهاد عظیمی پرون په خبرو کې وویل د غیر مسؤولو کسانو لخوا محاکمې ورته د منلو وړ نه دي. دوی په غزنی کې ځینې کسان چې پخوانی فکرونه لري ولړیږي یو انجلۍ په درو وهي چې لا معلومه نه ده د انجلۍ دا جرم کړی او کنه. افغان حکومت باید غلی پاتې نه سي. هغه کسان دې د قانون منګولو ته وسپاري چې دا عمل یې کړی دی. له غزنی څخه را رسیدلي راپورونه وایي چې په وروستیو کې یوه ځوان نجلۍ د جاغوري ولسوالۍ د اوسیدونکو لخوا د روحانیونو په لارښوونه له یوه هلک سره د نامشروع جنسي اړیکو درلودلو په تور په درو وهل سوې ده. راپورونه وایي چې هلک د 30,000 افغانیو جرمې په ورکړې محکوم سوی او نجلۍ په لسګونو درو وهل سوې ده. د جاغوري د پیښې د بشري حقونو د ځینو مدافعانو اندېښنې هم پارولې دي. د ښځو د حقونو ملاتړو د یوه صحرایي محاکمه بللې ده. د روان مریض کال په چنګاښ یا سرطان میاشت کې په پروان کې په ډزو د یوې ښځې د وژلو راپورونه ورکړل سول. د پروان چارواکو ویل طالبانو دغه ښځه په شینور ولسوالۍ کې له یوه کس سره د نامشروع اړیکو درلودلو په تور په محضر کې په ډزو وژلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې د ایکسپرس ټریبیون په یوه اداریه کې پر دې بحث کړی دی چې د پاکستان حکومت او پوځ د ترهګرو د لمنځه وړلو لپاره هغه څه نه کوي چې پکار دي. ادارې لیکي د ملګرو ملتونو له پلټونکو ډلې سره د لوړپوړو پاکستاني او چارواکو له لیدلو انکار دا په ډاګه کوي چې ملګري ملتونه یو څه کوي او دوی بل څه کوي. موریوال کاکړ له نور تفصیل سره.
دی ایکسپرس ټریبیون اداریا په پایل کې د امریکا د بیپلوټ الوتکو بریدونو ته په اشاره سره لیکي بهرنی چې کوم څه کوي دا په اصل کې هغه څه دي چې پاکستان باید لوړاندې لکولای او اوس دا د پاکستان یو عادت دی چې کله هر وخت د بهرنیو لخوا دا سیاست کیږي نو پاکستان پر خپل خپلواکۍ د تیری چیغې وهي. ادارې لیکي د سختدریزو وسلوالو په نشه کول باید د پاکستانی حکومت او پوځ دواړو لومړیتوب وای. خو د پاکستان حکومت او پوځ نه یوازې دا کار په خپل نه کوي بلکې د امریکا د بیګ پیلوټ الوتکو د هغو بریدونو پر ضد هم چغي وي کوم چې زیاتره د سختدریزي وسلوال په نشه کوي. د ایکسپرس ټریبیون جاتوي همداسې د ورکو کسانو مسله هم ده. کچیر پاکستان دا مسله په خپل هوار کړی وای نو به تر دې ځای نه رسیده چې د ملګر ملتونو په لټونکو ډله د دې کسانو د مسلې د کتلو په مخه پاکستان ته ولاړه سي. ادارې زیاتوي دا مسله واقعي هم دومره جدي ده چې د ملک تر ټولو لوی عدالت ور باندې پخپله ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي د ملګرو ملتونو ډله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په بلنه ورغلې وه خو پر دې سربیره په دې کې نه سو بریالي چې لزینو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د پاکستان چیف جسټس لوړپوړي پوځي قمندانان په بلوچستان کې د اف سي ځواکونو مشر او د استخباراتي ادارو مشران په هغو چارواکو کې دي چې د ملګرو ملتونو ډلې ورسره ونه لیدلای سوای. ادارې لیکي لدی څخه داسې ښکاری چې د حکومت ځانګړي څانګې د اصل مقصد پر ضد کار کوي او دا پر دې سربېره وه چې د ملګرو ملتونو ډله حکومت په خپله وربللې وه. د ملګرو ملتونو دې ډلې په خپله خبري غونډه کې د بلوڅو له خولې ویلي چې د دوی په زرګونه کسان ورک دي، خو پاکستان بیا وایي چې د ورکو بلوڅو شمیر تر سلو لا هم ټیټ دی. د ادارې په لیکنه د ملګرو ملتونو ډلې وړاندیز وکړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې باید تر ډېره حده د حکومت تر لاس لاندې سي. پاکستان ته پکار ده چې آن د هغو خلکو حقونو ته په درناوي کولو ځان پوه کړي چې د ریاست پر ضد د جګړې کولو تور ورباندې لګېدلی دی. د ادارې په لیکنه هغه کسان چې پټ ساتل شوي دي باید لا سزا کړل سي او لا خوشي کړل سي، او په بلوچستان کې د پرمختلو یوازینۍ لار هم دا ده.
مشال رادیو ته غوږ یاست. د بوریوال کاکړ نمو د بلوچستان په موضوع باندې د ملګرو ملتونو د پلټون کې ډلې دغه شنن اورېده چې اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه خبره کړې وه. او اوس هم وخت شوی دی له 12:30 بجو اوختی یو. اسرارالم مومن به د دې مهال خبري سرټکی واورو.
عوامي نیشنل ګوند د غلام محمد بلور هغه بیان شخصي بللی چې پکې نوموړي د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي د وجلو پر سر د $100,000 انعام اعلان کړی. امریکا د پاکستان لپاره د نوي سفیر منظوري ورکړي. چین او افغانستان پرون د اقتصادي امنیتي او سیاسي همکاریو درې سندونه لاسلیک کړل. د ایران یو لوړ پوړي فوجي قومندان اټکل کړی چې له اسرائیل سره د دوی تاوتریخوالی به یوه ورځ په جنګ بدل شي. د آزاد سوریا پوځ مشرتابه وایي چې هغوی خپل مرکز له ترکی څخه شام ته راوړی. په لیبیا کې مظاهرچیانو جهادي ملیشیا د دوی له مرکزونو ایستلی. او په سریلانکا کې روان د 2012 شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په لړ کې نن پاکستان خپل لومړی لوبه له نیوزیلند سره کوي.
خبری سرټک کوم اوریدل چې نن د نړیوال کرکټ شلوریزا ورلد کپ کې پاکستان نن خپل لومړی لوبه کوي. اوس ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبريال سراج زهیر د پاکستان د نننۍ ورځې ورځپاڼو نه مختلف ادارې راخستې دي او تاسو ته مهمه برخه په پښتو ژباړلې دي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د جمعې په ورځ چې په ټول پاکستان کې د لاقانونیت کوم منظر لیدل شوی دی هغه د نړۍ یو قانون یا مذهب نه خوښوي. ادارې وایي چې دا طریقه بیخي ټیک نه و په کومه طریقه چې احتجاج وکړی شو او چې د پاکستان کوم سیاسي او مذهبي مشران دي په دغه ورځ بیخي په نظر نه راتلا او ملکي ورانکارو او لوټمارانو ته پریښی و. ادارې مخکې لیکي چې آیا دا زموږ د خپل نبی صلی الله علیه وسلم سره د مینې اظهار دی چې خپل مسلمان رور او ملک ته زیان رسوو. اداریه اخیر کې لیکي چې لندن کې سمو د مخ کې فزادات شوي وو او په دغه پیښو کې شرخو خو لوټ مار هم کړی وو او دغه رنګ دغه پیښو کې ځین خلک وجلې شوي هم وو. خو د لندن پولیسو د فساداتو نرستو دغه شرپسند اونیول او عدالتونو کې ورته سزاګانې ورکړې. نو که د پاکستان پولیسو هم داسې وکړه چې ورانکار یې اونیول او سزاګانې ورته ورکړې نو هله به ممکن شي چې راتلونکي کې څوک داسې ونه کړي. مشرق پن خپل ادارې کې لیکي چې د جمعې په ورځ چې د عشق رسول صلی الله علیه وسلم په ورځ کوم لوټ مار او رانکاری شوی دا هغه په هیڅ صورت کې هم نخکاری چې دغه خلکو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه کوله. ادارې وړاندې لیکي چې د تیرې ورځ پر وړاندې کې د پاکستان حکومت له پکار دي چې راتلونکي لپاره داسې منصوبه بندي وکړي چې څوک هم داسې کار ونه کړي او نه څوک ضرورت وکړي چې قانون په لاس کې واخلي. آج ورځ پانه هم دا موضوع راغستې ده او لیکي چې د جمعې په ورځ د عشق رسول صلی الله علیه وسلم سره د مینې په غرض او د ګوستاخانه فلم پر ضد په مظاهرو کې ډیر ورانکاری شوی دا چې د پاکستان قام سر یې د شرم نه خته کړو او د دې سره سره دا رویه د پاکستانی سیاستدانانو او مذهبي مشرانو لپاره هم د فکر لمحه ده. ادارې لیکي چې کسه هم د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میر افتخار حسین د دې پیغو د پلټنو حکم ورکړی دی او ویلي دي چې زر تر زر دې پلټنې وکړي شي. نو دغه شان د وفاقي حکومت هم ذمہواري جوړیږي چې دې پیخو عدالتي پلټنی وکړي او چې څوک هم په دې پیخو کې ککړ وي چې هغه ته سخت سزا ورکړي شي. جنگ ورسپان خپل ادارې کې وایي چې په شلم او 28 ستمبر د پاکستان او هند تجارت سیکرټریانو ترمنځ خبرې اترې وشوي. ادارې مخکې وایي چې د دې خبرې نه هیڅ څوک هم انکار نشي کولای چې د پاکستان او هند ترمنځ تجارتي تعلقاتو خکېدو سره به په مجموعي توګه د دوانو تعلقات نور هم ښه شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یوه مقاله کې راغلی دی کېدای شي د پاکستان په ځینو قبایلي سیمو کې وسلوالو ته او په خاصه توګه له تحریک طالبان سره اړه لرونکو ډلو ته د پاکستان د پوځ لخوا څه تاوان رسېدلی وي، خو د دې هیڅ امکان نشته چې ګینې په قبایلي سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې فعال او پرکېتوب دی له منځه تللی وي. بل پلو ته امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یوه مقاله کې راغلی دی د امریکا پوځ وایي دوی له افغانستانه 3 سره جنگي پوځیان په بشپړه توګه ایستلي دي، خو په لیکنه کې راغلي دوی به خپل شاته د راپورته کېدونکو تشدد او د سیاسي نارامۍ غیر یقیني حالات پرېږدي چې د هیواد په نورو برخو په خاصه توګه په جنوب او په جنوب مشرقي برخو کې د امنیت په برخه کې د توجه وړ لاسته راوړنې له خطر سره مخامخول شي. د دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار علم مومند اورو.
د ایران ورځپاڼې په یو رپورټ کې راغلی دی کېدای شي په باجوړ، کورم، خیبر او مومندو قبایلي سیمو کې وسلوالو ته او په خاصه توګه له تحریک طالبان سره اړه لرونکو ډلو ته د پاکستان د پوځ لخوا کوم نقصان رسېدلی وي، خو د دې هیڅ امکان نشته او لریښتیا او لری خبره ده چې ګینې په قبایلي سیمو او د پاکستان په نورو برخو کې فعال اور پکې توپ ته ماتې ورکړی شوی. د مقالې لیکونکي خپل دستر ګولیدل حال بیانوي او وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې شاوخوا 140 ځوانان نامعلوم زیتا د جهادي تربیه لپاره اغوا کړی شو. کله چې په دوی کې د زنو ځوانانو میندو او پلرونو د خپلو بچو لټون شروع کړو نو د وسلوالو لخوا ورته دړکه ورکړی شوه چې خاموشي اختیار کړي او د خپلو بچو د شهادت یا غازی کېدو انتظار وکړي. په مقاله کې راغلی دي وسلوالو د هغه ځایونو لټول شروع کړی دي چرته چې دوی خپل اهداف په اسانه ترلاسه کولی شي. همداراس په دې طریقه هغوی کولی شي خپل شبکه او غړي له تاوانه خوندي کړي. وسلوالې ډلې هغه خلک په نخه کوي کوم چې دوی لپاره د خطر سبب جوړېدای شي او دارنګ د دې په وسیله دوی په خلکو فشار هم جاري ساتلې. لیکوال خادم حسین وړاندې لیکي د ورپکې توپ د مخنیوي لپاره ضروری ده چې حکومت، استخباراتي ادارې او مدني ټولنې په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او ستراتیژیکي برخو کې پرله پسې کار وکړي. په مقاله کې راغلی دی باید چې په پاکستان کې ولسی ټولنه د ګڼګوندیز نظام لپاره کار وکړي او امنیتي ادارې د اورپکو ډلو په اړه معلومات په خپل منځ کې او له نورو ایجنسیانو سره شریک کړي. دوی له دا هم پکار دي چې په دې لړ کې له حکومت سره همکاري وکړي. بلخو د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی د امریکا پوځ وایي دوی هغه 3000 جنگي پوځیان په بشپړه توګه وستلي دي کوم چې دوی 2 کاله وړاندې افغانستان ته لیږلي وو، خو مقاله لیکونکي وایي دوی شاته د راپورته کېدونکو تشدد او د سیاسي نارامۍ غیر یقیني حالات پرېږدي کوم چې د هیواد په نورو برخو کې او په خاصه توګه په جنوب او جنوب مشرقي برخو کې د امنیت په برخه کې د توجه وړ لاسته راوړنې د خطر سره مخامخ کولی شي. دا مهال د امریکا 18000 جنگي پوځیان په افغانستان کې پاتې دي. ځینې افغانان د ولسمشر حامد کرزي د حکومت د دې خبرې ملاتړ کوي چې افغان پوځیان د امنیت د سمبالولو لپاره چمتو دي، خو طالب پلوه قوتونه دا خبره ردوي. له زیاتر افغانانو سره دا فکر دی چې په بشپړه توګه د امریکایي پوځیانو د وتو وروسته به په دغه هیواد کې حالات څرنګه وي. د کندهار او هلمند ولایتونو د ځینو اوسیدونکو په زړونو کې ورته اندېښنې راپورته کیږي. په دغه ولایتونو کې په کال 2010 کې تازه دم 3000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړی شو او دغلته کې یې په پراخه کچه طالبان مغلوب کړل. د ورته ولایتونو خاري سیمې او مرکز د تیرو کلونو په پرتله اوس مهال ډېر پر امن دی، خو په کلیوالو سیمو کې اوس هم کله ناکله طالبان عملیات کوي.
مشال رادیو ته غواګیاسته وسم یو نړیوال خبر ده. ایران انقلابی ساتونکو یو قومندان اټکل کړی دی چې اسرائیل به په تدریجي ډول د غواخونو له هدا خواړوي او پر ایران به حمله وکړي. داسې اوازې خبرې شوې دي چې اسرائیل به په نومبر کې د امریکا تر ولسمشریزو انتخاباتو مخکې پر ایران هوایی برید پیل کړي. سالم محمد صالح د رویټرز خبری ایجنسی تر رپورټ له مهمو برخو سره.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک کمانډان محمد علي جعفري یو خبری کانفرنس ته وویل کچیرې د اسرائیل يهودي هواد داسې یو اقدام وکړي ویجاړ بسي. کله چې د ایران پرټمی تاسیساتو د اسرائیل د حمله د غواښ پاړه د جعفري څخه پوښتنه وسوه، د په جواب کې وویل د دې غواښونه ثابتوي چې له اسلام او د ایران له پاسداران انقلاب ځواک سره دښمنی جديده او قرار قرار به دغه دښمنی او خصومت په فزیکی شخړه واوړي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب کمانډان په خپل سرګندونه کې زیاته کړه موږ په ټول توان سره هڅه کوو چې د کومبریت په صورت کې خپل دفاعي ځواک زیات کړو. موږ په لوړ دفاعي توان سره خپل او د هغو هیوادونو دفاع کولی سو چې زموږ مرستې ته اړ دي. د جعفری له خوا دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې اسرایلي مشرانو د ایران په وړاندې خپلې څرګندونې زیاتې کړې دي. ده په خپلو خبرو کې ویلي اسرایل هڅه کوي د ایران په وړاندې جګړه وکړي، خو څرګندنه ده چې کله اسرائیل په 1971 میلادي کال کې د عراق پر اټومي ریاکټور بمباري کړې وه. دغه راز یې په 2001 میلادي کال کې ورته برید پر سوریه وکړ او ګواښ یې کړی که چیرې ډیپلوماتیکې هڅې ونه توانېدي ایران له اټومي فعالیت څخه راوګرځوي پر ایران به دغسې حمله کوي. ګومان کېږي ایران له خپل اټومي پروګرام څخه د اټومي وسلو د تولید لپاره استفاده کوي، خو ایران وایي دغه پروګرام یې سوله ییز هدف لري. ایران ګواښ کړی که چیرې ورباندې برید وسو شایي په سیمه کې د امریکا او اسرائیل پر پوځي اډو حمله وکړي.
د سالم احمد صالح رپورټ موریده. د افغانستان په ننګرهار کې ګڼ شمېر اوسېدونکي په ولایت کې د قاضیانو یا ججانو له ناروا سلوکه شکایت کوي. دوی وایي اول خو قاضیان په خپلو دفترونو کې نه لیدل کېږي او چې ولیدل شي نو قضیه یا کیس هم په څه ناڅه بهانه ځنډوي. د دې ترڅنګ دا خلک دا هم وایي چې اداري فساد هم ډېر زیات اخیستل کېږي. د دې ترڅنګ دا خلک د نظام د خرابوالي نه هم ګیله من دي. په دې اړه نور حال له جلال آباد د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې په عدلی او قضایی ادارو پورې اړوند کارونه په خپل وخت نه تر سره کیږي او په کلونو کلونو یې دوسیې ځنډول کیږي. دوی وایي چې که په قضایی ادارو کې چارواکي وغواړي نو په ډیر کم وخت کې کولای شي چې د خلکو ستونزې هوارې کړي. د بیسودو ولسوالۍ اړوند د نهر شاهي د کلي اوسیدونکی سید میران وایي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې په استناف محکمه کې دوسیه پراته ده. د وویل
په ما باندې حقوقي عریضه شو د مځکې په حساب 15 کاله په کې ښکته پورته وګرځېده تر څو چې بیا د جرګې د لارې نه هم حلفه سر څوک چې لري اجرات کېږي که چې نه لري موږ غریب خلک به زیو راځي زیو راځي پټکې سټکې کله کله یادگان پټکې کې مشران پټکې کې کشران پټکې کې مثال یو خوای چې وسړي شي بیا بل شی پکې پیدا کی هغه کې بیا یو کال دو کال تیر کی بیا یو بل لانجه پکې پیدا کی بیا هغه کې یو کال دو کال تیر کی.
د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی خیرالله وایي چې په دفترونو کې قاضیان په سترګو نه لیدل کېږي.
محکمه کې زه په خپله دوسیه لرم. حقوقي موضوع مې ده. دا موضوع د تقریبا یو کال کېږي استناف محکمې ته راغلی ده. محکمو کې بالکل ګډوډیشن دی. خلک چې وایي اداري فساد دی اداري فساد دی وایي یو پلوله کېږي دا ګډوډیشن دی مسایل نه څېړل کېږي. قاضیان بالکل یو قاضي نشته سبا بل قاضي نشته بل سبا بل قاضي نشته. تو په سلګونو کسان دي چې داسې دوسیو لرځي ایستومانه پراته وي دلته
د ولسی وګړو د نیوکو په وړاندې مو د ننګرهار د استناب محکمې مشر قضاوت مل فضل هادی فاضل وپوښت. هغه په ځواب کې وویل
حقوقي موضوع د 15 واوړي یا جزایی موضوع د 2 ډیر وخت پې واوړي. دغسې موضوعات ډیر کم دي په محکمو کې. په محکمې په حساب باندې زه نشم منلی چې داسې دغه قاضي پسې پروپاګند خامخی چې قاضي حکم کوي قاضي قانون تطبیقوي د مونږ خلک داسې سل په سلو کې قانون منلی نظام به دغسې جوړ وی. که هغه فساد چې خلک بیرون نه وی په محکمو کې زه اطمینان درکوم چې 90% دا زموږ مشکل حل دی.
دی په ولسي وګړو غږ کوي چې که قاضیان ورسره جایز سلوک کوي نو د دفتر دروازې د ټولو پر مخ خلاصې دي.
زمونږ د محکمې دروازې خلاصې دي. زه د همدغه ننګرهاریانو د خدمت لپاره ناست یم. دروازه خلاصه ده. شا سره چې داسې مشکل وي زه د تاسې د لارې نه نظور ته اعلان کوم. دروازه خلاصه ده. راځي شي ما ته ډایرکټ راننوځي زه فورا پوښتنه کوم. مونږ په همدې هلو ځلو کې یو. مونږ په همدې پلټه کې یو چې دغسې اشخاص چې هغه قضا یو پاک ارګان دی او داسې ارګان دی چې باید قانون د افغانستان شریعت اسلامي دوی ته عملي کړي په داسې ځای کې چې داسې دغه مونږ پیدا کو مونږ ورته ملت سرپنه کو.
لدې هر څه سره سره هر ورځ په لزګونه کسان د حقوقي دوسیو د سیړلو په موخه د ننګرهار د استناب محکمې ته ورځي چې د خلکو په وینا دوسیې نه سړیل کیږي خو د محکمې چارواکي بیا د خلکو دا نیوه کې ناسمې ګڼي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه را نتیرې شو.
نو دې کې د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا. اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا اوسم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه
د چین یو 50 کسیزه پلاوی کابل ته رسیدل چې تیر ماښام له افغان دولت سره د سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکارۍ درې سندونه لاسلیک کړل. افغان ولسمشر حامد کرزی له چینایي پلاوی سره په کتنه کې وویل افغانستان له ګاونډیو هیوادونو خصوصا چین سره د غوښتلو اړیکو هیله مند دی. چین په افغانستان کې پر ځینو مهمو اقتصادي پروژو پانګونه کړې ده. نور تفصیل د سالم احمد صالح پر رپورټ کې.
چین او افغانستان پرون درې سندونه لاسلیک کړل چې یو یې د افغانستان او چین د ګډې اعلامیې، دوه نور د امنیتی او اقتصادي همکاریو په اړه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال فرامر استمنه وویل هیئت له افغان لوري سره په خبرو کې د چین او افغانستان د دوامدار اقتصادي او امنیتی همکاریو پر مسلې هم خبرې وکړې. افغان ولسمشر حمید کرزی د چین له دې 50 کسیز هیئت سره په ارګ مانی کې وکتل او په خپلو څرګندونو کې د افغانستان امن د سیمې د هیوادونو په همکاري پورې تړلی وباله. د افغانستان او چین د ګډې ستراتیژیکې اعلامیې د تطبیق تفاهم لیک د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال جاوید لودین او په افغانستان کې د چین د سفیر زوفی هنګ ترمنځ لاسلیک شو. د جمهور ریاست له مطبوعاتي دفتر څخه په خبر رسوي اعلامیې کې راغلي چې د څه باندې $2 میلیون په ارزښت د تخنیکي او اقتصادي همکاریو تړون د سوداګرۍ د وزیر انوارالحق هادي او د چین د سوداګرۍ وزارت د مرستیال چی هنګ تونګوی ترمنځ لاسلیک شو. د غرض دریم سند چې دواړو لوریو لاسلیک کړی د افغان پولیسو د تجهیز او روزنې په باب دی. ولسمشر کرزی ویلي افغانستان له چین سره پراخې او ژورې اړیکې غواړي. په داسې حال کې چې د 2013 میلادي کال تر پایه له افغانستان اکثریت بهرني ځواکونه وځي، ویل کېږي سیمیز قدرتونه هڅه کوي په افغانستان کې خپل نفوذ ولري. چین په افغانستان کې پر ځینو سترو اقتصادي پروژو پانګونه کړې ده. بل دې جملې د لوګر د مسینه کانتړون هم یوې چینایي کمپنۍ لاسلیک کړی چې چارې روانې دي. ولسمشر حمید کرزی د غبرګول یا جوزا پر ولسمه چین ته سفر درلود. هلته د چین د بهرنۍ اړیکو په پوهنتون کې په وینا کې وویل چې له امریکا او نورو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک سندونه د نورو هیوادونو په زیان نه دي. ولسمشر کرزی هغه وخت هم چین مهم هیواد بللی و چې د په باور کولی سي پاکستان د توهڅوي سولې ټوریزم سره د زړه له اخلاصه مبارزه وکړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
درې ورځې مخکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یو غونډه کې د پاکستان له لوري د افغانستان په ختیځو سیمو کې د راکټي حملو په اړه شکایت وکړ. یو شمیر افغان کتونکو وایي د افغان حکومت دغه شکایت ښایي پر پاکستان د دې حملو د بندولو لپاره نړیوال فشار سبب وګرځي، خو ځینې کتونکو بیا له دې نظر سره مخالف هم دي. په دې اړه له کابل د جمیلې ظریف د تحلیلي رپورټ اورو.
افغان کتونکو په دې حقله بیلابل نظرونه لري چې آیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر لخوا شکایت به د پاکستان له لوري په کونړ او نورستان د راکټي حملو مخاوني سي او کنه. د حقوقي چارو کارپو نصر الله ستنګزی د دې کار هرکلی وکړ، خو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې وغوښتل چې باید د افغانستان د غوښتنه په جدي توګه وڅېړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان د غوښتنه باید په جدي ډول وڅېړي او په دې اکله باید لازم تصمیم ونیسي. لازم تصمیم به دا مانا چې په پاکستان باندې کېدای شي ډیپلوماتیک فشار راوړي یا حتی که پاکستان د ډیپلوماتیک فشار ته فیصله غاړه نږدي، نو په هغه صورت کې باید قهري اقدامات د پاکستان په ضد د ملګرو ملتونو سازمان واخلي. ډېر اقدامات کولی شي دغه جمله اقدامات نه دا کولی شي لازم ډیپلوماټیک فشارونه راوړي خپل قطر امو کې داخل کې همدارنګه خپل د سولې سات پوځونه کولی شي په سیمه کې ځای کې دا اقدامات کولی شي چې لازم اقتصادي تحریمات په پاکستان باندې وضع شي.
د نصرالله ستانکزي په وینا که چیرې دا موضوع له ډیپلوماټیکو لارو حل نه شوه نو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا باید د دې حملو د بندولو لپاره په پاکستان له زور او فشار نه کار واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې وویل چې د پاکستان له خاورې په ختیځو سیمو حملې به د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغېز وکړي.
د دغو حملو په مخنیوي کې ناکامي د افغانستان او پاکستان اړیکې له خطر سره مخامخوي چې په نتیجه کې به د اقتصادي ودې او سولې لپاره د درستې سیمې او زموږ د دوو هیوادونو پر دوه اړخیزو همکاریو منفي اغېز وشي.
بل خو بیا یو شمېر کتونکي د بهرنۍ چارو په وزیر انتقاد کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان له خاورې د راکټي حملو مسله په هغه جدیت سره نه ده یاده کړې څومره چې لازمه وه. د سیاسي چارو کارپوه غلام حسین ازاراد وویل
جناب آقای زلمی رسول په شورای امنیت کې څومره په عاجزانه، څومره غیر فنی، څومره غیر علمي او منطقي بدون کوم دلایل خپل موضوع مطرح. آقای زلمی رسول باید چې د افغانستان د خلکو نماینده په حیث آمار ارقام مدت زمان د راکت فراگنی باندې باید مدلل اسناد او شواهد عراقی به د آمار په تلفات باندې د آمار په تخریبات باندې هلته اشاره ورسوه. پاکستانی جانب للوري په افغانستان خلکو باندې د هغه شوم مقاصد باندې هیڅ ګونه اشاره ورسوه. موږ تشویش په دې کې ډیر شو چې ګویا دوی څه کوم طرفګندګي پاکستانی لور ته لري.
دغه په وینا د شکایت په د پاکستان للوري د افغانستان په ختیځو ولایتونو د راکټي حملو د بندولو په برخه کې هیڅ ډول تاثیر ونه کړی. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بهرنیو چارو وزیر د دغو حملو د زر تر زره بندولو غوښتنه وکړه او ویل چې دغو حملو د افغانانو غوسه راپارولې او د ژوند په بیلابیلو اړخونو یې اغیز کړی دی. افغان حکومت په داسې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت کوي چې یوازې د تیرو 500 میاشتو راهیسې پر کونړ او نورستان د پاکستان له خاورې د درنو وسلو له 500 نه ډېرې ډزې شوې، لسګونه کسان په کمړه او ژوبل شوي او یو شمېر کورنۍ هم بې ځایه کړې دي.
یادونه
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې
مشال رادیو ته غواګیاس په کوزه مومندو ایجنسی کې ماربل سیټي جوړه شوې ده، خو د ماربل په لړ کې پر عملی ګام لا هم نه دی اخیستل شوی. ماربل د مرمرو کاڼي ته یا سپین کاڼي ته ویل کیږي. وسوای چې باید په دې باندې کار پیل شي. بل پلو ته اډیشنل پولیټیکل ایجنټ مومند ایجنسی مشال رادیو ته ویلي دي چې د ماربلو یا د مرمرو د کانو د سنت د ترقې لپاره هلې ځلې کوي او دا ځکه چې هغوی ته د خیبر پښتونخوا گورنر دا هدایت کړی دی. په دې اړه د خپل خبريال رپورت اورو.
د کوزه مومند ایجنسی په شمسرخیل سیمه کې د ورسک د بند سره نږدې په 800 جریب ځمکه ماربل سیټي خو جوړه شوې ده، ولې د ترقې کارونه د بجلی گریډ او د ماربل په لړ کې عملی ګامونه پکې لا هم نه دي پورته شوي. د بنگلو کلی کوزه مومند ایجنسی ملک اکبر خان مومند وای دوه کالونه وړاندې دا ځای آباد شوی او په دې ځای کې د امنیت وضع هم ډېره زیاته ښه ده، ولې نه پوهیږي چې کار پرې ولې نه شروع کیږي.
تقریبا دوه درې کاله کیږي چې د دې منظوري شوې ده، خو تر اوسه پورې بالکل څه کار مان نه ده شروع شوی. بل دوامه خبره پکې دا ده چې علاقه هم ډېره فرامنه علاقه ده، اگر چاپېره د ملیشیا دي که ګټونه دي. روډ ورته جوړ شوی ده خو کار پکې نه ده شروع شوی، نو پته نشته چې ولې نه شروع کوي.
او که په ماربل سیټي کې کار شروع شو نو ځایي ولس ترې څه ګټې ترلاسه کولی شي. محتمم خان یو ځایي سپینګیری دی او وی ویل
یو قوه تقریبا دی کې 5000 کسان مزدوري وکي او بل دی کې
چوکیداری به ډیر شي خو زمونږ به سره انشاءالله دا بجلی هم برابر شي د دادو خیل قاسم خیل که مونږ ته دا کنکشن راکړه د بجلی ځکه چې بجلی زمونږ اوس خرابه ده بل دې کې به مارکیټونه د خلکو دپاره دغه شي مارکیټونه به جوړ کړي هوټلونه به جوړ کړي په دې روډ باندې نو ډېره غټه پیدا په دې خلکو ته وشي ځکه چې زمونږ ډېر پاسمنده علاقه ده غریب علاقه ده کنه
نیاز ولی خان هم د دادو خیل اوسیدونکي دی او وایي هغه په خپله د بجلی د سامانونو مستري دی په ماربل سیټي کې له ټولو زیات کار د بجلی سره تعلق ساتي نو هغه به ترې هم ګټه وکړي
اوس وخت کې مونږ د بجلی سره زه په خپله د الیکټریشن کار کوم او د بجلی د لاسه اکثر مونږ خوشي ځکه چې ټول کار هم د بجلی دی نو ماربل سیټي سره به یو د بجلی ټیک شي بیا به خبره ده دا ډېره غټه علاقه ده کم از کم 50-60,000 صرف زمونږ د دخیل برابرېږي نو دوی ته دا مخیرت دی چې د کارونو چې یاره یو خو به دوی ته د ګاډو تکلیف نه وي بل دې ځای باندې به بادي راشي
ملک اکبر خان مومند د حکومت څخه وغوښتل
علاقه ډېره غریبه دی غریبانو خلکو به مزدورو باندې ډېر کار شروع شي ځکه چې غریبانان دي دومره غریبانان دي چې ګټي وباسي او خرڅوي په کار ده چې په دې باندې کار شروع شي د خلکو به ډېر کار روان شي
له دې وروسته مو د ترقیاتي کارونو لپاره په مومند ایجنسی کې ټاکل شوی اډیشنل پولیټیکل ایجنټ اسد مجان سره چې کوم مهال خبرې وکړي نو هغه وویل قبایلی حکومت گورنر خیبر پختونخوا په وینا په مومند ایجنسی کې د ماربلو صنعت لا د ترقی ورکولو لپاره لګیا دی هلی ځلې کوي او نږدې ده چې په کوزه مومند ایجنسی کې ماربل سیټي هم زر آباده کړي شي ځکه چې سړک ورته جوړ شوی دی او د ځمکو هواره هم شوی دی
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شي
مشال رادیو ته غوښتا تاسو دا رپورټونه واوریدل او وس هم د خبرونې په دغه برخه کې تاسو ته یو غزل دروړو د غزل چې د استاد خیال محمد په غږ باندې دی او د غزل شعر اول چې دی اول مصرای چې دا غداست چې دی یادوم نزوانی و چې د هیر شوم وس زړیګم له همدغه سندره همدغه غزل سره به زه د خبرونه پاتې ورسوم په بل خبرونه کې به بیا لته سره زموږ نور همکارانی هارون باچا بدر سره هم د سې سرار عالم مومند بدر سره او تاسو به لموږ سره هم د رادیو اورې مسلسل نو خیال محمد استاد په غږ باندې سندره زولې
Thank you. شهادت را خراب نکړی شهادت را خراب نکړی دګدای 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 Let's go.